دا نو شو بیا ټولنه یې منی ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح دا زمام د عمر په غاړه دي د خپل څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی کچېره ازادي د خزو لپاره غوښتله، په دې معنی چې خپل خزای پټکړې او خلکو به ویل دا د نورو خلکو خزو ازادي غوړي ځان ته نه غوړي. هغه د خطر مهمه خبره هم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړی.
ملکه سوریا په 1908 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه په ایتالیا کې وفات شو چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامی تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شو او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. استاد زرغونه زیور وایي له ملکه سوریا په الهام نورې خزي هم کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
ملک سوریا د ژوند نه میرمنې دا اغسته شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي، خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اخیستې شو چې هر خزه هم کول شي د نارینه او په څنګ کې هماغه سی مقام ترلاسه کی، هماغه زده کړې وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په اجتماعي کارونو کې برخه واخلي. یعنی د خزه او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د نیمه نړۍ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. لکه د کاندیدانو ژوند ته امیدوار او لکه د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران تازه او محسوسی. انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شول او د برق په پایو د کورونو په دیوالونو او واټونو پر سر د کاندیدانو رنگا رنگ عکسونه ځوړند دي، لکه د فلمی اکټرانو ډول ډول اکټونه پکې کړي دي. له څنګه مخامخ، له پاسه، له ښکته، له لونګۍ سره، له پټو سره، له چپنې او قرقلي سره، سرتور د وینا په حال کې، د مصنوعي خندا په حال کې، له خلکو سره د پوښتنې کولو په شکل او نورو لسګونو ډوله غټ او وړه عکسونه. د خبرونې په پیل کې مو د یو رپورټ د جوړولو له جریان نه خبرو.
ته بلاړه شي او د چوروالۍ د کارونو په باره کې به یو راپورټ جوړ کړي.
ښه صاحب، څه ډول؟
داسې چې یو سړی شکایت کوي، یو سړی د چوروالۍ له کارونو راځي او یو بل د چوروالۍ د کارونو په کیسه کې هم نه وي.
ښه، خو که داسې کسان پیدا نه شي بیا څنګه وکم؟
پیدا کېږي، خو پام دی چې د کور غړي دې ونه غږي چې زه یې غږونه پېژنم. سم حقیقي کسان پیدا که او ښه بحث ورسره وکړه.
ښه صاحب،
زه نو څو عکسونه هم واخله.
د مارکیټونو که د سنټرونو؟
د ښار د وضعیت، د کثافاتو، د ډیریو په ښار کې، د ګلانو او دا ډول نور.
ښه صاحب،
زه نو سبا پورې د راپورټ جوړ کړه.
وروره ته ودرې.
څه دې ویل؟
اجازه ده چې یو څو پوښتنې درنه وکم؟
او اجازه ده.
زه د غرمې راډیو خبریاله یم، د ښار او چوروالۍ په هکله پوښتنې درڅخه کوم.
څه ډول پوښتنې رانه کوي؟
ته به راته ووایې چې د چوروالۍ له کار نه راضي یې که نه، چوروالۍ د ښار د پاک ساتلو په برخه کې څه کړي دي.
والله که پوهېږم. ته ووایه چې څه ووایم.
شکایت وکه، ووایه چې چوروالۍ هیڅ کار نه دی کړی، ښار چټل دی، هر ځای د کثافاتو ډیری دي.
ښه، ښار چټل دی، کثافات پراته دي، کثافات پراته دي.
د ما خبرې مه تکراروه، ته په خپل زړه هم دا خبرې وکړه وروره.
نه مې دیز ده.
دومره هم نشي ویلی چې ښار چټل دی، کثافات زیات دي پکې، چوروالۍ کار نه کوي، بې نظمي ده ډېره.
نه، چې څه مې زده هغه مې درته وویل.
مدیر بیا وایي صحیح غږونه نه راوړئ، اوس به نو دا څنګه پوکم؟ سلام.
وعلیکم السلام.
د غرمې راډیو خبریاله یم که د چوروالۍ د کارونو او خدمت په باره کې څه راته ووایې.
څه به درته ووایم؟
څه دې چې لیدلی دي د هغه په هکله راته ووایه. مثلا راته ووایه چې چوروالۍ د ښار د پاکولو لپاره ډېرې پروژې پر مخ بیایي. نوې کثافت دانۍ هر ځای ایښې دي، ګلان یې کرلي، نیالګیو ته اوبه ورکوي. دا ډول نورې خبرې وکړه.
خو همدا خبرې دې د کورنۍ په یو چا ووایه. ما ته اجازه نشته چې په راډیو کې خبرې وکړم.
نو بیا څه ته راته ولاړی؟
دغه لبسیرین مې دې خوښ شو او نام خدا پیکی دې څنګه ښه جوړ کړی دی. ریډیوم د رنګ نه خون سره یو ډول رنګ لري. دا ولیدې چې چیرې ټولې کړي دي؟
په کور کې مې خپله ټولې کړي دي.
نام خدا، نام خدا له نظره نشه.
هسې دې د ما وخت را ضایع کړ چې کوم بل څوک را پیدا کړم او خبرې پرې وکړم. ګومان نه کوم چې دا راپورټ به تکمیل شي.
اوس هغه عاشقانه لیک واورئ چې یوې ښوونکي خپل عاشق ته لیکلی دی.
ګرانه، د محد میلیون په طاقت میلیون سلامونه ومنه. خدای دې وکړي چې هیڅکله هم د ژوند له کسر لاندې را نه شي. خدای دې ژوند په صفر کې له ضربېدو ساته. ګرانه، د هجران ورځې دي لکه د ټولګي په توره تخته چې خط نوي شوی، همداسې تورې ښکاري. غمونه دي لکه د ازموینو د نتایجو جمع کوم، منفي کوم او ضربوم، تقسیموم، خو بیا هم نتیجه غلطه راوتلې وي. د زړه سره کاشکې د نورو شاګردانو غوندې هر ورځ په لومړي کتار کې مخامخ راته ناست وای او زما خبرو ته دې لکه د لایقه شاګرد غوږ نیولی وای. ما د مینې لکچر درکولی او تا پوښتنې کولی، یا ما پوښتنې کولی او تا ځواب راکولی، او یو ځل په کوم سوال کې بند شوی وای چې قرار مې په مخ له مینې ډکه څپېړه درکړې وای او د تا مخ له شرمه تک سور اوښتی وای. ګرانه، غمونه دي لکه د ښو او لایقه شاګردانو هېڅکله هم غیر حاضري نه کوي او تل حاضر وي. تر اوسه یې نه د ناروغۍ رقه رالېږلې او نه هم د ضروري کار. خو اسال دي لکه د شوخو او نارامه شاګردانو همیشه غیر حاضر وي. کاشکې زه د ښوونځي مدیره او ته مې اداري مامور وای چې تل مې امر در باندې کولی او یو مکتوب مې څو ځله در باندې لیکلی، نه مې غیر حاضري ته پرېښودلی او نه مې له دفتره وتلو ته. تل همداسې مخامخ راته ناست وای او د کارونو مشورې دې راکولی. ګرانه، که هر څومره درته ولیکم بیا مې زړه نه تشیږي او لکه د زړو کتابونو بوجۍ همداسې ډک پاتې وي. له زړه نه مې د ښوونځي تاویلخانه جوړه شوې او تل ستا د بې وفایۍ زړې او شکېدلې پاڼې د غمونو له ګردونو لاندې پکې پرتې وي. ګرانه، د خیال په تباشیر دې د یادونو کرښې د هجران په توره تخته لیکم او رانوم. هیله ده لکه د ادارې میز روغ او لکه د مفتش دوسیه تکړه اوسې. ستا مینه سینزله کیمیا.
او په پای کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شئ ډاکتران ناروغانو ته ولې حق و ناق معاینات ورکوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دغلته کینه.
ښه ډاکټر صاحب،
څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب سر یې ګنګسي.
چې پورته شم په سترګو مې تپه تیاره شي ډاکټر
صاحب. ښه ښه، ناروغي دې خطرناکه راته ښکاري، خو چوت مه وهه لکه ګل غوندې به جوړه شي.
نو ته څه وایې چې څه ناروغي مې ده؟
والله اوس خو څه نسم ویلی، دا به له معایناتو وروسته معلومه شي. ته به لومړی د سر سیټي سکان وکړې، بیا به د سږیو عکس واخلې. دغه 15 ډوله د وینې معاینات دي، دا به وکړې. بیا به د ادرار معاینات وکړې، او له هغه وروسته به د ډکو میتیازو معاینات وکړې. او چې دا ټول دې وکړه، بیا به ایم آر آی معاینه وکړې، او له هغه وروسته به د معدې انډوسکوپي وکړې، بیا به د ګیډې تلویزیوني معاینات وکړې. چې دا ټول معاینات وشوه، نتیجه به یې بیا مات.
ډاکټر صاحب، د زړه د ګراف خو دې ونه ویل؟
ښه سو چې راپه یاد دې کړه، د زړه ګراف به مو اخلي.
نو دا دومره معایناتو ته څه اړتیا ده؟
خورې دا روغتون دی، تر څو چې د ناروغ اصلي مشکل پیدا نه کړي نه پرېږدي.
دا مفت کېږي که پیسې اخلي؟
پیسې اخلي.
نو بیا خو او داسې سرګنګ څخه یم، دومره پیسې نه لرو چې دا ټول معاینات دې وکړو.
که دلته تداوی کوي، نو دا معاینات به خامخا کوي. د دې روغتون همدغه قانون دی.
نو ته څه وایې؟ ته خو ډاکټر یې، پوهېږي.
والله زه ته نشم ویلی. اوسني ډاکټران هر څه د معایناتو د نتیجې له مخې وایي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ځکه چې دا دومره د معایناتو قیمتي ماشینونه خو یې د نمایش لپاره نه دي راوړي، د ګټې اخیستلو لپاره یې راوړي دي چې ګټه پرې وکړي.
نو څوک چې پیسې نه لري هغه څه وکړي ډاکټر صاحب؟
هغه دې یوناني طبیب ته ورشي، یا د پاکستان او هند ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې تا شخصي معاینه خانې ته درسم څنګه به وي؟
هلته هم همدا معاینات دي، ځکه چې معاینه خانه مې د تشخیصیه کلینیک مربوط ده، او هلته هم همدا ډول قانون چلیږي.
ډاکټر صاحب، نو د تاسې څه ګټه ده پکې؟
موږ ته په هره معاینه ځانګړې فیصدي ګټه راکوي.
نو دا ګټه ټولې تاسې کوئ، نو موږ څه وکړو؟
تاسې ناروغېږئ مه، پله لاره نه لرئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره مینی، هیله زرمتی، یاسمین حکمت، او زه حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
Nare 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 khugi ki tamayan vadi be